په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دی و بل غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له انیسه اجمل اور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې فاټاس تکونکو تنظیم د خپل مشر شوکت عزیز د نیولو پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې. د شبقدر په ډنډو پل کې چاودنې د ملیشي ځواکونو یو غړی زخمی کړی دی او په مصر کې له یوې کلیسا سره نږدې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان د مشر شوکت عزیز ته گرفتاری سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه موقع د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال ریډیو ته ویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکي او تر درې ایم پی او قانون لاندې نیول شوي شوکت عزیز د زر تر زره خوشي کړل شي.
مومنن شهر تقریبا 10 بجې راغلی او پېښور پریس کلب مخې ته الحمدلله ډېر زیات تعداد د سټوډنټان ټول راغلی او فټ سیاسي اتحاد ولم راغلی. اوس زمونږ احتجاجي کیمپ تر اوسه پورې جاری دی او تر هغه وخته پورې به جاری وي تر څو پورې چې شوکت عزیز رهایی نه وي شوي.
بلخوانند خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د فاټه اصلاحاتو په اړه په پیښور کې د غونډې وروستو شوکت عزیز لانجه رامنځته کړه او وروستو بیا د ډیپټي کمشنر په دفتر کې د نورو ژوند په خطر کې دا چول وروستو ونیول شو. په پیښور کې وسلوالو رتراګرۍ سید د پولیسو څانګې ډی ایس پی ریاض السلام خان وشلې دی. د پیښور د پولیسو یو چارواکي سجاد خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې ډی ایس پی ریاض خان پرون له خپل زی سره منزل روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. نن د شبقدر په ډنډوپل سیمه کې د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې د ملیشه ځواکونو یو غړی زخمی شوی دی. د سرو کلی تاڼي پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې نن سهار د ملیشه ځواکونو یا سوات سکاوټس غاړې د مومندو په لور روانو چې په ډنډوپل کې ورباندې د سړک غاړې چاودنه وشوه. د پیښې ذمواري لا چا نه ده منلې. د قبایلي سیمو پرمختیا ادارې اف ډی ای چارواکو ویلي د پاکستان حکومت په فاټا کې د تکنیکي او مسلکي زده کړو د یوې مرحلې لپاره د شاوخوا 200 ملیونه روپو منصوري ورکړې وه چې تر مخه په تیرو څلورو کالونو کې شاوخوا 30 زره کسانو ته روزنه ورکړل شوې ده. د اف ډی ای تعلیمي پروګرامونو مشر طفیل خلیل پرون مشال ریډیو ته ویل چې اوس هم شاوخوا 6.5 زره جینکو او 30 زره هلکانو ته روزنه ورکول دوام لري. بلخوا د مومند ایجنسی د استادانو اتحادی مشر سید محمد مومند مشال ریډیو ته پرون وویل دا یوازې د حکومتي ادارو اداوی دي چې په قبایلي سیمو کې به شاوخوا 30 زره کسانو ته مسلکي او تکنیکي روزنه ورکړي وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عید میلاد النبی په مناسبت له وسلوالو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرې پیل کړي. ولسمشر غنی چې نن یې د میلاد النبی په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله وویل
زه په دې مبارک ورځ یو ځل بیا ټول مخالفان بین الافغاني مذاکرات ته رابول او دا ورته وایم زه خپل خیر د ملت خیر او د مسلمانانو خیر په دې کې نه دی چې وطنونه مو کنډواله شي.
تر دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم د عید میلاد النبی په مناسبت وسلوال بین الافغاني خبرو ته رابللی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې په عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وشل شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش نن مشال ریډیو ته ویل چې د شفق 2 عملیات د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوي دي او افغان ځواکونه پکې مهمې لاسته راوړنې لري. پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی هغه ولایتونه دي چې په یو شمېر برخو کې نن افغان ځواکونو عملیات پیل کړ. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د مصر چارواکي وای نن په قاهره کې د کاپټیک مسیحانو لوی کلیسا سره نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي او 15 زخمیان دي. د مصر سرکاري خبري اژانس مینا خبر ورکړی چې نن یو بریدګر په کلیسا برم ورواچو. دا پیښه لاغي یو ورځ وروسته وشوه چې په قاهره کې پر امنیتي پوستې د چاودنې په نتیجه کې شپږ پولیس وژل شو. حسم وسلوالې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. دغه وسلوالې ډله ده چې پرې له ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې اخوان المسلمین سره د تړاو لرلو شک کیږي. د ترکیې او لوړپوړي چارواکي ویلي په استنبول کې د فوټبال میدان بهر په 2 چاودنو کې 8 کسان وژل شوي او 1 شپږ شپېته زخمیان دي. د ترکیې حکومت نن په هیواد کې ویر اعلان کړی ځکه چې پرون د فوټبال سټېډیم بهر یوې موټر بمې چاودنې د پولیسو ګاډۍ په نښه کړ او بیا یو ځان وژونکي حمله وشوه. دا پیښې د ترکیې د 2 لوړپوړو فوټبال لوبډلو ترمنځ تر سیالۍ 2 ساعته وروسته وشوې. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د داعش ضد پوځي عملیاتو په اړه له عراقي چارواکو او امریکایي قومندانانو سره د خبرو لپاره نن عراق ته ورسید. پینټاګون ویلي اشټن کارټر به د عراق له وزیر اعظم حیدر العبادی، د عراق کرد خودمختار سیمې مشر مسعود برزانی او د امریکا په مشرۍ د عراق ملاتړي اتحادي ځواکونو قومندان جنرال سټیو ټاون سیند سره وویني. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي کارټر به د داعش ضد عملیاتو کې د شاملو ځواکونو مننه وکړي او د وسلوالو ضد جګړې لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې انیسی اجمل وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د قبایلي سیمو زده کوونکو د خیبر پختونخوا پولیسو لخوا د خپل سازمان د یو مشر نیول کېدو پر ضد نن په پیښور کې احتجاجي مظاهره وکړه.
دی خپل دی ګو نواز ګو ناری واهلی شو ویای چې احتجاج د مش بنیادی حق ته نه چې مش دغه احتجاج حق استعمالوي نو مش جلی تا ویل لږی.
پرون د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت د بلوچستان په کوټه کې بلوچ فعالان وویل چې په سیمه کې د دوی د ملګرو د نادرک کولو لړۍ لا هم دوام لري.
بلوچ پولیټیکل ورکرز مسنګ عمل جاری دی، ماورای عدالت قتل هم جاری دی.
او د باختر ستوري د دیونه په خبرونه کې په جلال آباد کې شوې دی وی ادبي غونډې حال درکو چې پر دې موضوعاتو خبرې پکې وشوي.
د ژبې د پرمختګ لارې چارې د فرهنګي کلتوري رغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې.
هیله داله مشال رادیو سره اوسئ. د قبایلي زده کوونکو د سازمان د مشر شوکت عزیز د گرفتارۍ پر ضد د یادو سیمو زده کوونکو د سیاسي ګوندونو غړو نن د پیښور پریس کلب ودانه مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل تر هغې چې نوموړی خوشی کړل شوی نه وي دوی به خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. د مظاهره چیانو په وینا د پیښور ضلعي انتظامیې د جمعې پر ورځ شوکت عزیز تر هغې وروسته گرفتار کړل چې د پښتونخوا ګورنر په مشرۍ په یوه غونډه کې د اف سي آر قانون ضد نارې ووهلې. خود ضلع انتظامی چارواکو ویلی نوموړی ځکه بندي کړی چې ځینو کسانو ته د مرګ دړکې ورکړې دي. په پیښور کې د مشال لړیو خبریال زلان یوسفزی له مظاهره کوونکو سره خبرې کړې دي.
زمانوم حلیم ورغزید د فاډ سټوډنټ ارګنایزیشن چیف ایڈوایزر یم. شوکت خو صرف غوخته او صرف تاسو سره موږ ته مشوره ده ډی سی افیس ته غوخته خوشاله مو سوال ته لاړو نو ورته ویلو چې جی تا الته کې په پی سی هوټل کې د خلاف خبرې کړې دي د اف سی آر خلاف ګو اف سی آر ګونه را دې لګولې ده او تا پروګرام ډیسټرب کړې دي استاد موږ به عزت کړې ده او زما سره اختیارات ما کوم خپل اختیارات 3 ایم پی او هغه انډر بزستا سو مطلب جیل ته لګوم نو 4 بجې پورې سار کړو 4 بجې نه بعد سکل چوشه جیل ته ولي کړو.
د بنوم سمرینا خان وزیر سات وزیرستان ایجنسی نه دمو تعلق ته او د فاټا سټوډنټس اورګنایزیشن چې سیکریټری فیملینګ په توګه بنچار کا نو چې ورته هم نه پولیټیکل ایجنټ پرېږدي ورته اف سی آر هم نه پرېږدي ال تام ډی سی نه پرېږدي ال تام 3 ایم پی او نه پرېږدي نو دا کبایلی آیا انسان نه دی کڅ شي احتجاج حق آیا مشته نشته کیم چې د کی پی حکومت ته پر وس خټک صاحب د غیلون دی ډی سی صاحب چار کو نو د خپل دی ګو نواز ګو دا غن اړ واهلی شو ویای چې احتجاج د مش بنیادی حق ته نو چې مش دغه احتجاج حق استعمالوي نو مش جلی تا ویل لازم
زمانو نثار مومن دے د فاٹا سیاسی اتحاد مشرم صدرم چې زمون په قبایلی سیما کې په اظهار باندې پابندی دا هغه د خپل اظهار په خور سیمه تر اوړو دلته اظهار وکړو نو دی حکومت دا هغه خلاف چې د تریم پیو لګولا هغه نن په جیل کې واچو زه دوی ته دا خبره کوم چې د دوی اتکړای به ختم شي زمون د قبایلو لاسونه به ختم نشي
جناب ابراهیم حسین ایڈوکیٹ پاکستان مسلم لیگ نون فاٹا لیئرز پریزیڈنٹ ایم جناب خو دلته رقم کس اوچت شوی دی دا خو سمپل سمپل یو ایلیگل کنفائنمنٹ حساب دے دلته سره ځنګل قانون نری یو کس اوچت ک بیا ایون تاغیب غانی دا پابندی مو لگا چې ملاقات تم سوک ما پرې دم دا
د کبالی سیمز د کون کیو او همدارز د سیاسي ګوندونو غړي او چې نن په پیښور کې د قبایلو قبایلیز د کونکو د سازمان د یو مشر د راخوشي کولو پر هدف په یو مظاهره کې برخه اخیستې وه او له مشال ریډیو سره خبرې کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یو مشر وژل شوی دی. د چارواکو په خبره وژل شوی ریاض الاسلام بیګا پر چارسده روډ په نښه شوی. له نوموړي سره دغه زوی هم په دغه حمله کې زخمی شوی دی. دوه وسلوالو ډلو د دې برید ذمهواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په دې وروستیو کې په پیښور کې هدفي وژنې ډېرې شوي دي. پر دې موضوع د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د پیښور ایس ایس پی آپریشنز سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې په ډی ایس پی باندې ناسرګند وسلوالو د چارسده روډ په مدینه کالونۍ کې د ماښام د لمونځ په وخت ډزې وکړې. نوموړي دا هم وویل چې په پیښه کې د ککړو کسانو د گرفتارۍ لپاره په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښور د لیډي ریډنګ هسپتال د انتظامیه په وینا ریاض الاسلام هسپتال ته لرا رسول وړاندې ساور کړي وه. د ډی ایس پی د وجنې ذمہداری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی او د تحریک طالبان پاکستان جمعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان رسنیو ته په لیګلی شوي جلا جلا ایمیلونو یا برېښنالیک کې منلې ده. د نومبر په 28مه نیټه د پیښور پرینګ روډ باندې د سیټي پېټرولینګ یا د ګرځند پولیس په ګاډي د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې یو اسیسټنټ سب انسپکټر مړ او دوه نور پولیسوالا جوبل شي وو. زلانی سبزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې بارانونه او پر غرونو واورې شوي دي. د پاکستان موسمیاتو محکمه وایي د بارانونو لړۍ به نن ختم شي خو څو ورځې وروسته د نور باران کېدلو امکان شته. د ذکر ده چې په پاکستان کې له 1300 میاشتو راهیسې د بارانونو نه کېدو له وجې د هیواد په میداني سیمو کې لړه زیاته شوې وه. د زرعي چارو پوهان وایي که څه هم باران لږ شوی خو د غنمو کرل شوي فصل ته به ګټه ورسوي. له اسلام آباد احمدالله معلومات راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیرې ورځې راهسې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ځینو برخو کې بارانونه او په غرونو واورې شوې دي چې له وجې نه صرف یخنی زیاته شوې ده بلکې په یادو سیمو کې سوکړه هم ختمه شوې ده. د نوموړي وینا وه چې په یادو سیمو کې به د بارانونو دا لړۍ نن د اتوار په ورځ ختمه شي.
او دا نن پوری دے این اپس با دام ختم شی ٹرائبل ایریا کے خاص کر ممن با جوڑ اور سرا کورما دے جلسینو کے باران شده دے خو لگ لگ شده دے سو دیر باران دے چترال او دا با جوڑ نادرن کم پرونا چیوی پا آگے مانے ووری شیوی دی چونکہ دومنا زیاد باران نو دیر زیاد ایکسپیکٹیشن میشتا چی دیر وورا توشی ملک باقی سی چیوی آگا کی با باران نی
دا محمد ریاض پوینا چروانا میاش کے با پا ملک کے دا معمول نکم بارانو نکیگی او پراتلون کی چورزو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په زنو نورو برخو کې د لګ باران کې دو امکان دی. مشال ریډیو چکلا د کرکلی کارپو فضل مولانا تپوس وکړو چې دا بارانونه د فصلونو او میوه لپاره څومره ګټور دي. نونو مولې وایي
د غنمو د کروندې سیزن واغا تقریبا پته روزو ده او خلکو په وچه ځمکه باندې غنم کرلی نو دا هغه غنمو د پاره او د ربی د فصلو لپاره دا باران کافی بهتر اثر لري. الان چې باران ډیر شوی نه ده خو بیا هم لکه کم ځای چې غنم کرلی شوي دي په وچه ځمکو باندې دا هغه زمیندارو لپاره دا خوشحالي خبره چې کم از کم غنم به راوټوکېږي. نو غنم چې یو ځل راوټوکېږي نو بیا کافی وخت پورې که دې ته اوبه میلاو نه شي نو بیا هم لویږي.
د تیرو څو میاشتو راهسې د بارانونو نه کېدو له وجې په میدانی علاقو کې لړه زیاته وه. د موسمیاتو محکمې په وینا چې د بارانونو له وجې په خیبر پختونخوا کې تر څه حده لړه کمه شوه خو په پنجاب او سند صوبو کې به دا سلسله همدا شان وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په بلوچستان کې پرون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ځل بیا له حکومت او امنیتي ادارو وغوښتل شول چې غیب کړل شوي بلوچستان دې پیدا او خوشي کړل شي. بلوچ ملت پال تور لګوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په زرګونو بلوچستان غیب کړی دي خو امنیتي ادارې وایي د دې کسانو شمېر هغومره نه دی څومره چې ادعا کیږي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن او وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تر اهتمام لاندې په کوټه کې یو غونډه ته وینا کوونکو وویل چې د پاکستان د جوړېدو راهیسې وکشنوي صوبو ته بیا په خاص توګه د بلوچستان و خلکو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه دی ورکول شوی او چې کم خلک دا غوښتلو خبره کوي نو واغه ته د غداري لقب ورکول کیږي. په دې ترڅ کې نامتو قانوندان اغا اشرف شاه اډوکیټ و مشال ډیډو ته نور حال څه داسې بیان کړی.
پاکستان کې دا ټیم د هیومن رائټس وایلیشن په حواله باندې ډېر بدترین حالات خصوصا په بلوچستان کې اور په ټول پاکستان کې بلکې موږ دا وینا کوو چې په سند کې دغه حالات دي په شمول کراچی اور په کې پی کې کې مستی سي حالات ول دل چې په لکو کسان په دوه میاشتو په درې میاشتو کې د خپل علاقو سره یو ستر سور کورونه قرآن سو دغه رنگ بلوچستان کې په اواران اور په کولو اور په ډېر بوکتی سوې علاقې خر تقریبا ډېر خلک دا ځای یا خونو دا چې نو ځای او تللې دي چې نه ترقی سره نه د دوی د معاشي مسلو سره د دوی پریشانیا نه دي پر دویم دا دي چې ډېر خلک شې دي دا ټیم ځوانان خصوصا طالب علمان شې دي دا ټیم غیب دي.
پر دې محل د وایس فار بلوچ مسنګ پرسن مشر نصر الله بلوچ تور ولګوي چې د عسکري ادارو له لوري لاو سم د سیاسي کارکونکو د لادرک کولو لړۍ روانه ده.
بلوچستان کې مطلب اداراو لاسو انساني حقوقو سنگین خلاف ورزی را روان دي. دلته تقریبا بلوچ پولیټیکل ورکرز مسنګ عمل جاری دي. ماورای عدالت قتل هم جاری دي. دا وایس فار بلوچ مسنګ پرسن پروټیسټ را روان دي. دا باوجود هم نا ګورنمنټ دا کې مخلص دي. 3750 مسنگ پرسن کیس رجسٹر دے دا علاوہ 1250 کسان مطلب ڈیڈ باڈیز ریکور ہو سولے دے.
پر دے محال دا بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء اللہ زیری پا خپل پیغام کی ویلی دی چی پا کم ٹولنے کی انصاف نوی نو حل تا دا بشری حقوقو تحفظ یقینی نسی کیدا لائی زکا چی دا ٹولنے جو ستونزو یو لوی حلات دا بشری حقوقو سخا سرغڑوانا ہم دا. خود بلوچستان حکومت دا بشری حقوقو دا یقینی کول لپارا ٹول گامونا پورتا کری دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هر کال د دسمبر لسمه په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د قبایلي سیمو اوسیدونکي، فعالان، زده کوونکي او مشران وایي له سلو کلونو ډیر وخت شو چې دوی لا هم د انګریزانو د اف سی آر قانون لاندې ژوند کوي چې له وجې دوی بنیادي حقونه ترلاسه شوي دي. دوی په خبره په قبایلي سیمو کې د اجتماعي زمواري لاندې سزاګانو او پولیټیکل ایجنټ ته د ورکړل شوي ډیر زیات واک له کبله د دوی ژوند له کړاوونو ډک شوی دی. پر دې موجود ملیح امیرزاده رپورٹ اورو.
په قبایلي سیمو کې د بشري حقونو کارکوونکي نظام داوړ وای چې د یو هیواد آئین د بشري حقونو تعین کوي او عملي کېدل یې د عدالتونو، پولیسو او نورو ادارو ذمہواري وي، خو له بده مرغه په فاټا کې داسې څه نشته. قبائلی سیمو وکیلانو اتحادی مشر اعجاز مومند وای چې د پاکستان ریاست د قبائلی سیمو خواوشا 2 کروڑ خلکو ته د بشری حقوقو پاور کولو کې پاتې راغلي دي.
د 2 کالونو په قومي اسمبلی کې چې کوم قرارداد جمع شوی دی چې د پاکستان د آئین مطابق چې کوم بشری حقوق دي، بنیادی حقوق دي، دا قبایلو ته ورکړي. په 2 کالو کې هغه تر اوسه پورې دا فیصله ونه کړله د اجتماعي ذمہدارو په شکل کې بیا د هغه خلک نیول کېږي. دلته که ظلم مونږ ګورو هغه د خپل حق نه تجاوز کړی دی. کوم دا بین المللي ورځ د بشری حقوقو دا پاکستان په کوم شکل سره مناوي.
په پیښور کې د سیاسي علومو استاذه نورین نصیر چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو مبارزه ده وایي چې په قبایلی سیمو کې عدالتي نظام نشته چې خلکو ته انصاف او حقونه ورکړي.
قبائلی علاقہ چھپا سو پورا انٹیو پولیٹیکل ایجنٹ ناس تھے، آگاہ ہم جج تھے، ہم ایگزیکیوٹر تھے، آگاہ ہم وکیل تھے، آگاہ ہم دلیل تھے. سرکاری جرگے والا میکانزم چھوڑ کر دے کہ آگاہ پتی بیسک رائٹس یا ہیومن رائٹس معیار بندی آگاہ جرگہ میں پورو کی فاتح کے تو میں جھگڑا دا فرنٹیئر کرائم ریگولیشن اور جرگہ اور رواج کا آئتا خل کو دا ڈیمانڈ دے آگاہ داوئی چکن دے انسانی حقوق کیا آلتا مشتونگا کوٹس
د قبایلی سیمې د پارلمان غړي ساجد حسین توری وای حکومت وفاټا اصلاحاتو او د هغه ځای اوسیدونکو ته په بنیادی حقونو ورکولو کې دلچسپي لري. نوموړي هیله ښایي چې د روان کال تر ختمې دوه مخکې به د فاټا اصلاحاتو نتیجه اعلان شي.
کوم ریفارمز ورولو په فاټا کې راځي موږ ټول نه اول کوم بنیادی حقوق دي هغه سره سره موږ دائم تلوار ته پکار دارې چې کوم هیومن رائټس کوم لا دا پکار ټول نه مخکې فاټا ته ایکسټینډ شي. پارلمنټ کې بس اور باندې وشو، بس سینټ ته لاړو، پوسټ چلا امید ده دا روانې هفتې کې به دا لاړ شي کیبینټ ته. خو دا دومره لینتی پروسس ته کوم نه دا د دې وجې نه وکړو چې نواز شریف دا سوچ فکر وکړو چې څومره سیاسي مشران دي هغه بیس کې سم واخلي او ټول دینه خبر هم چې زمونږ فاټا په کی پی کی کې زم کوو او فاټا ته موږ مطلب بنیادی حقوق ورکوو.
د کارپوهانو او فعالانو په خبره تر سوچ قبایلی متحدہ آزاد اظہار اور بنیادی بشری حقوں ور نکڑل شی ترغی پفاٹا کے ترقی نشی کے دے. خدا پاکستان پا پارلیمان کے دفاٹا دا آئینی اصلاحات اور راتون کی حیثیت پاڑا بحثنا روان دی.
دا مشال مرکا دا مهم شخصیتوں سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د قبایلی سیمو پرمختیا ادارې چارواکو ویلي ځوانانو ته د کار برابرولو لپاره د 200 ملیونو روپیو په لګښت د حرفوي زده کړو یو پروګرام جوړ کړی دی. د چارواکو په خبره دغه پروګرام په ترڅ کې د فاټا زرګونه ځوانان د دې جوګه کړي چې په ټولنه کې فعال کردار ولوبوي او خپلې کورنۍ وساتي. خو په قبایلی سیمو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي خلک بیا وایي حکومت خبرې ډېرې او کار کم کوي. انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو د پرمختیا ادارې اف ڈی اے چارواکي وای د پاکستان حکومت په فاټا کې د تکنیکی او مسلکي زده کړو د پروژو تر لاندې په تیرو 4 کالونو کې شاوخوا 60,000 الکانو جنکو ته روزنه ورکړې ده. د دې ادارې د تعلیمي پروګرامونو مشر توفیل خلیل وای په قبایلی سیمو کې تر اف ڈی اے تربیتي پروژې لاندې اوس هم د شاوخوا 6,500 جنکو او 4,000 الکانو ته روزنه ورکول دوام لري.
تقریبا 102 وومن سکل سینٹر سٹیکم دی هغه استابلیش شوی دی. تقریبا 16 پی سی 1 هغه منظور دی دی هغه د لاندې دا ټریننګ روان دی. او یو پی سی 1 ځان ته کوست چي دی هغه از اراوند 200 ملیون.
توفیل خلیل زیاتوی چې دا مهال په باجوړ اف آر کوهاټ او صدا کې هم د ښځو لپاره د نورو روزنیزو مرکزونو بدانې جوړې شوې دي او ډېر زر به فعال شي. بلخوا د مومند ایجنټس ته استادان اتحادی مشر سید محمد مومند وای دوی د حکومت اغه اداوی نه منی چې غنی د رستای وسلورو کالونو کې به د فاټا شاوخه سلويخ زره کسانو ته تکنیکی او مسلکی روزنه ورکړي وي
کاغذی آداد شمار تو اخبار تمہارا حال کر کے بولے البتہ کبھی دے دے سنٹر کو لو کڑی نے بیاپ منگا تے چاہے لے کہ بھائی دا ساتھ سنٹر کو لو دی پاپا کے دا قسمت تے جے تانی اندا لکان دی نہ کوتا او پیسے دے دا دیر کم امکان دے دمرا یا تعداد کی وجہ کو لکان تے تک نہیں جگہ نہ پیسے
التا د خبر جنسه د استکون کو تنظیم غړي عثمان شاوای د پاکستان حکومت وړاندې هم د تعلیم لپاره د ډیرو منصوبو اعلان کړی دی خو هغه په سمه توګه عملی کړی نه دی
لکه یو کروڑ ته منظور شي هغه چې فاټا لغسی نو هغه زرونو له خبره رسیدلې یو کس مسول فاټا لنشته نو حکومت د نیو لیول باندې بالکل توجه نه ورکوي د دې مین ریکاورډ سپیټ سی آر دی چې سی آر ختم شي او ان پی ګان شي مینې ګان شي اور سنیتران شي د دې تر نظمن شي نو هغه بعد به موږ د کمی مسلې چې دا به ان شاء الله حل کېدل وي
د فاټا سیکریټریټ د اقتصادي څنګه یو پخانی چارواکي او د کوهات اډیشنل ډیپټي کمشنر جنید خان وای چې د وفاقي حکومت لخوا هر درې میاشتې پس د فاټا انتظامی چارو دفتر ته پیسې ورکول کیږي چې اکثر لزند سره مخ شي
فاټا سکل ڈیولپمنٹ باندې ٹریننگز کوي پاکستان کې چې کوم دا سکل ڈیولپمنٹ سینٹرز دي یا دا ټیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسټیټیوټس دي اږي سره دي میمورنډم اف انډرسټینډینګ او اکل تبې دي لړ شي ول فاټا یو چې دې اغه ته د دې شي ډیر ځات ضرورت پدې هم دي هیومن سکلز ډیر خو ډیولپ کیږي
جنید خان سیاتوی چې په قبایلی سیمو کې د حکومت لاړخه تربیتی پروژې یو ښه ګام دی خو باید چې دا په سما او شفافه توګه سرتا ورسول شي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
په ننګرهار کې هغه معلولین یا مزدوران چې په جنگونو کې پخې او یا حمله سونه پرې شوې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي دوی وايي حکومت ورته په قاسم آباد ښارګوټي کې د کورونو لپاره ځمکه ورکړې وه چې اوس پرې زور وکانو کورونه جوړ کړي دي چارواکي هم دا مني چې په قاسم آباد ښارګوټي کې د مزدورانو د کورونو ځمکه نورو خلکو غصب کړي خو زیاتوي چې هغوی ته به د کورونو لپاره متبادله ځمکه ورکړل شي لجلالآباد د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد پر رپورٹ راکوی
کابل لس کال وړاندې د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ قاسم آباد خارګوټو کې معلولینو ته د کورونو لپاره یو یو نمره ځمکه ورکړل شوې و چې سندونه یې له معلولینو سره دي خو کورونه پرې نورو خلکو جوړ کړي دي دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپنا لپاره دي ورته خپل نمرې ورکړل شي یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد حسن خدرخیل د قاسم آباد نمرې د زمونږ چور سر شي ډاک چور شو د معلولینو قوالی لاس کې
د افغانستان د معلولینو د سرتاسری شورا مشر مسعود صافی هم وایي چې د اوږدو کلونو په تیرېدو سره هم حکومت په دې ونتوانېدو چې د غاصبینو د منګولو د معلولینو نمرې خلاصې کړي
څو کاله مخکې دوی د سندونه ورکړل شوي خو متاسفانه تر اوسه پورې هغه د غاصبینو سره دي حکومت په دې نه توانېدلی چې د غاصبینو منګولو څخه نوموړي نمرې خلاصې کړي
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو رئیس عبدالحکیم شیرزاد هم دا مني چې د معلولینو د کورونو نمرې غصب شوي خو زیاتوي چې معلولینو ته یې د حصار شاهي په خارګوټي کې د متبادلو نمرو د ورکولو کار پیل کړی دی
قاسم آباد په خارګوټي کې 1500 نمرې د شهیدانو ورثه او معلولینو ته جدا شوې او یې ځینو ورته توضیح شوې دي په ولې متاسفانه د قاسم آباد خارګوټي د غصب تر تهدید لاندې راغې یوازې د معلولینو نه نورو اقشارو چې هغې ځای کې نمرې اخیستې وې او یې ځینو ورکول شوي وو د هغوی نمرو تر تهدید لاندې راغې معلولین فعلا هم هغه سند په لاس لري دغه وروستۍ پرېکړې پر بنا باندې پاکستان یو سو اندازه نمبر یلتا په اوساحه کې ورته مشخص شوی تر 300 شاوخوا به وي.
معلولین وایي چې د 13 لسو کلونو راهیسې له حکومت نه د خپل کورونو لپاره د ورکړل شو نمبرو غوښتنه کوي، خو لا هم حکومت پر دې نه دی توانېدلی چې له غاصبینو څخه د معلولینو حق واخلي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې کې دونکو اوریدونکو د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان د مشر شوکت عزیز د گرفتارۍ سید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته پیل شوې ده. په دغه موقع د قبایلی سیمو زده کوونکو سازمان مرستیال مشر محمد ادریس مشال ریډیو ته ویل د اف سی آر قانون ختمول لپاره تحریک چلوونکي او تر درې ایم پی او قانون لاندې نیول شوي شوکت عزیز ته زر تر زره خوشی کړل شي. الته د خبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وایي چې شوکت عزیز د جمعې پر ورځ د فاټه اصلاحاتو په اړه د یوې غونډې وروسته د لانجې جوړولو پسته ونیول شو. په پیښور کې وسلوالو رتراګرۍ ضد د پولیسو څانګې ډی ایس پی ریاض السلام خان وشل دی. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی او تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلو منلې ده. نن د شبقدر په ډنډوپل سیمه کې د سړک غاړې چاودنه شوې ده چې پکې د ملیشیا ځواکونو یو غړی زخمي شوی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو ولایتونو کې په عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمن شنن مشال ریډیو ته وویل چې د شفق 2 عملیات د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شوي او افغان ځواکونه پکې مهمې لاسته راوړنې لري. د مصر چارواکي وایي نن په قاهره کې د کاپټیک مسیحانو له یوې کلیسا سره نږدې په چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي او 15 زخمیان دي. هلته د ترکیې او لوړپوړي چارواکي ویلي چې په استنبول کې د فوټبال میدان بهر په 2 چاودنو کې 18 کسان وژل شوي او 168 زخمیان دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر د داعش ضد پوځي عملیاتو په اړه له عراقي چارواکو او امریکایي کمانډانانو سره د خبرو لپاره نن عراق ته ورسید. پینټاګون ویلي کارټر به د داعش ضد عملیاتو کې د شاملو ځواکونو مننه وکړي او د وسلوالو ضد جګړې لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه هم خبرې وکړي.
اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر پر ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې که څه هم د پانا مالکس په معامله باندې پوهېدل څه آسان کار نه دی او دا دومره کړکېچن دی چې په قانوني ماهرینو یې هم سر وګرځوو، نو بل طرف ته د پاکستان سپریم کورټ هم د دې بیا د اورېدنې فیصله کړې. د ادارې په وینا د پانا مالکس په معامله باندې د پاکستان مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي ګوندونو په عدالت کې مقدمه روانه ده او یو خوا د تورونو لګونکو سره د نواز شریف او د هغه د بچو پر ضد مل ثبوتونه نشته، نو بل پلو د نواز شریف د بچو سره د ځان د پاکولو هم پوره دستاویزات نشته چې له کبله عدالت د دې مقدمې بیا د سره د اورېدنې فیصله وکړه چې دواړه ډلې داسې ثبوتونه وړاندې کړي چې عدالت کومه فیصلې ته ورسي. ادریا اخر کې لیکي د ملک د وړاندې نه د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی، نو په کار ده چې اوس که عدالت وي او که د کوم کمیشن فیصله وي چې هغه بغیر د کومې تفسیرې نه قبول کړی شي او هم په دې کې به د عدالت احترام وي او جمهوریت تبتری هم گٹا اورسی. د دې ترڅنګ نه بات ورس پڼ خپلې ادارې په پاکستان کې په درغلیو یا کرپشن باندې لیکلې او وایي چې پروند درغلیو د مخنیوي نړیوال ورس په موقع د پاکستان صدر ممنون حسین ویلي چې د پاکستان ټول ادارې باید بې لکم توپیرا د درغلی د خاتمې لپاره کار وکړي، ځکه چې تر څو په دې ملک کې کرپشن یا درغلی نه وي ختم شوی تر هغه دا ملک په سم ډول پرمختګ نشي کولای. ادارې وړاندې لیکي لدې سربیره د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپل پارٹی مشران هم د درغلی د خاتمی خبره کوي او د دې پر ضد د تحریک چلولو فیصله کړي، خو د ملک د سلامتی او جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې موږ ټول په خپل گریوانونو کې وګورو او هر تن هر اداره خپل احتساب وکړي او د خپل عینی حدود دننه کار وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما په هغه هېواد کې له جګړه ځپلو خلکو سره د لا ډېرو مرستو پر اړتیا او ډیپلوماټ مجلې بیا د امریکا له کانګرسه هم په افغانستان کې د داعش او نورو وسلوارو ډلو د ځپلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا د لا زیاتو پیسو منظورولو د غوښتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو تفصیل فرخندې اسد اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر وخت په افغانانو غږ کړی چې باید په خپل هیواد کې د تشدد او نامنیو له وجې د متاثرو ښځو، ماشومانو او سړو سره مرستې وکړي او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د تیر زیارت په ورځ د یوناما په مرسته په کابل کې په جوړه شوې یوې غونډه کې د بشري حقوقو فعالینو وویل نامنیو د دوی کار هم متاثر کړی دی. دا غونډه په داسې وخت شوې ده چې په ټوله نړۍ کې پر ښځو د تشدد خلاف شپاړس ورځنی کمپین پرون د خالی په ورځ سرته ورسېد. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې وایي په دغه هیواد کې د جګړو، کورنۍ تشدد او نورو ټولنیزو مسلو تر ټولو زیات د ښځو ژوند متاثره کړی دی. په دغه وخت یوناما چارواکو وویل دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالینو کار ته درنښت لري او دوی په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو کلکه څارنه هم کوي. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي د روانې میاشتې په پیل کې سپینې ماڼۍ امریکایي کانګرس ته وویل دوی د افغانستان د روانې جګړې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف اضافي 1.6 اربو ډالرو ته ضرورت لري. هم په دغه وخت امریکا دفاع وزیر ایش کارټر وویل باید کانګرس دغه خبره ومني او د دغو پیسو منظوري ورکړي ځکه چې دا د دوی د قومي امنیت لپاره هم ضروري ده. د دغو اضافي پیسو سره به په 2010 کال کې په دغو دواړو جګړو 15.3 ارب ډالر اولګي. مجله د ګارډین ورځپاڼې د یو رپورټ په اړه وایي په افغانستان کې په دوو ولایتونو کې داعش موجودیت لري او دا شان د دغه هیواد په اوو نورو ولایتونو کې القاعده فعال ده. بلخوا د افیمو پیداوار 30% ته رسیدلی دی او سناس 2 لک افغانان په دې وروستیو کې په خپل هیواد کې د یو ځای نه بل ځای ته په کډه کولو مجبور شوي دي. ډیپلوماټ مجله لیکي په داسې حالاتو کې دا نور هم زیاته ضروري ده چې د افغانستان د سولې عمل ته زیات پام وکړل شي ځکه چې د روانو حالاتو یوازینی لاره سوله ده.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د شام په حلب ښار کې پر خلکو بمباري جنگي جنایت حسابېدلی شي. جانکاري پرون په پاریس کې یوې غونډې ته چې د شام یا سوریې په اړه جوړه شوې وویل روسیا او ایران باید پر حلب د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د بمباریو بندولو په کار کې مرسته وکړي. خو د روسیې دفاع وزارت ویلي له حلب ښاره د خلکو د وتلو لپاره شامی پوځیانو خپل عملیات له پرون څخه درولي دي. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
په حلب کې د سوریې د دولتي پوځیانو تر بمباری وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دا بمباری د جنگي جنایتونو په توګه حسابېدلی شي. هغه په پاریس کې د سوریې په اړه له ځینو لوړپوړو اروپایي ډیپلوماتانو او سوریې د دولت له مخالفانو سره تر یوې غونډې وروسته دا خبره رسنیو ته وکړه. کغلی کیری ویل د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړي موسکو او هر بل څوک چې وي باید د دغو بمباریو په بندولو کې مرسته وکړي. د سوریې د رژیم وړاندې بمباری چې د جګړې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي د بشر ضد جنایتونو او جنگي جرمونو په توګه حسابېدلی شي او باید بند شي. موسکو او یا بل هر چا که ترې ملاتړ کړی وي اوس باید مرسته وکړي چې بمباری بند شي. د دسمبر 15 د سوریې دولتي ځواکونو د حلب ښار په ختیځو برخو او هغو سیمو چې د مخالفینو په کنټرول کې دي تازه هوایي حملې وکړې. د سوریې د وضعیت په اړه په پاریس کې د غونډې پر مهال د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ایرولت د سوریې شپږ کړکېچ یوازې په ډیپلوماتیکو حل لارو ممکن وباله. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن هم ویل ناممکن ده چې جګړه دې د سوریې کړکېچ ختم کړي. د سوریې دولتي ځواکونو چې د روسیې او ایران ملاتړ هم لري له یوې میاشتې راهیسې د حلب ښار په ختیځو برخو سختې حملې پیل کړي او تر اوسه یې د ختیځو برخو 50% خاوره بیرته له مخالفانو په خپل کنټرول کې راوستې ده. اخو د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کوناشینکوف ویل د سوریې دولتي ځواکونو د دسمبر 15 خپلې حملې بندې کړي څو ملکیان له ښار ووزي. د سوریې دولتي پوځیانو حملې بندې کړي چې ملکیان وکولی شي له ښار ووزي. کله چې ملکیان له ښار ووتل د سوریې ځواکونه به یو ځل بیا د حلب د ختیځو څنډو د ازادۍ لپاره عملیات پیل کړي. مخالفان به یا په شا تمبول کیږي یا به له منځه وړل کیږي. روسي چارواکو دا هم ویلي چې پرونه وړ مورز نږدې 15,000 ملکیان په دې توانېدلي چې د حلب له ښاره ووځي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار لندن میشته ډله وایي پرون جګړه نه وه درېدلې او لا هم سختې حملې روانې وې. په سوریه کې له 2012 میلادي کال راهیسې چې جګړه پیل شوې، د رسمي شمېرو له مخې څه باندې 400,000 کسان وژل شوي او په لکونو نور هم له خپلو کورنو تېښتې ته اړ شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ څه کړه چې دا غمن نشوند سره نسته دی
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل فلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر وسلوالو طالبانو غږ کوي چې د هغه هیواد د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د دې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد مبارک په درناوي د طالبانو هیله ده چې نور له جنگ وینې تویونې لاس واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د لانګ وار ژورنال په نوم ویبسایټ یا وبپاڼې د وسلوالو طالبانو له قوله لیکلي هغوی له افغانستان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي. تفصیل د خان محمد سند په رپورت کې
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره د یو ځای او خپل هر ډول اختلافات د خبرو اترو له لارې هوار کړي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د یک شنبه په ورځ وویل
هیڅ شرعي جواز نه لري چې څوک خپل مسلمان ورور وژني او خپل هیواد خرابوي، خبرو ته کینی، خپلې غوښتنې دی ووایي او وینه تویدنه چې آخرت ته زیان رسوي بس کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د لانګوار ژورنال ویب سایټ لیکلي چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او ویلي دي چې له نورو تروریستي ډلو په تیره له القاعده سره اړیکې ټینګې کړې دي. د لانګوار ژورنال ویب پاڼه لیکي چې د طالبانو فرهنګي کمیسیون ویلي د سولې د خبرو لپاره وسنۍ غوښتنې واقعي نه بلکې یو سیاسي لوبه ده او کومه مبارزه چې طالبانو پیل کړې د شریعت تر نافذېدو پورې به دوام وکړي. پخوا تر دې د طالبانو ځینو چارواکو او د سیمې ځینو څېړونکو هیله ښودلې وه چې طالبانو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو لزینو مشرانو سره اړیکی لري. د سولې عالی شورا دا هم وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ریښتینی د افغانستان د ټول ملت غوښتنه او بل هیڅ اړخ نه لري. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال هم ویلي دا هیلې پیدا شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لارې هوارې شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
له امریکا خبریدونکو د هیل نومې ورځپاڼې ولیکنه وایي په افغانستان کې د روانې جګړې حل یوازې د وسلوارو ډلو خلاف پوځي عملیات نه دي، بلکې د دغه هدف لپاره باید د خبرو اترو بهیر مخته یوړل شي. د لیکنې تر مخه امریکا باید له افغان حکومت سره په دغه برخه کې لا زیات کار وکړي. د لیکنې مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
په هیل ورځپاڼه کې لیکواله مرزیا فراز لیکي په افغانستان کې طالبانو او د اسلامي دولت ډلې وسلوال لا هم د دغه هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. د افغانستان په خراسان ولایت کې اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش موجودیت لري. دغه ډله په خراسان کې فعال ده او د دغه ځای د افغانستان په نورو سیمو کې هم بدامني خوروي. د هیل ورځپاڼه لیکي د وسلوالو په یو شمېر سیمو کې فعالېدل او یو ځل بیا ځینې سیمې نیول امریکایي عسکر بیرته د جنگ میدان ته راوستل دي. امریکا کې د ډانلډ ټرمپ د راتګ سره به که یو خوا په امریکایي پالیسیو کې ممکنه بدلونونه راشي، نو بل خوا باید امریکایي او افغان چارواکي دې ته هم پام وکړي چې د داسې اوږدو جګړو حل د جنگ او وسلې د لارې نشي کېدی. باید د دې لپاره د مذاکراتو او خبرو لاره غوره شي او د روانې جګړې د حل لپاره زیات کار په خبرو وشي. ورځپاڼه لیکي د موجوده امریکایي پالیسۍ تر مخه امریکا په افغانستان کې د طالبانو، القاعده او داعش ډلې خلاف هوایي بریدونو کې برخه اخلي. ویلی د افغان حکومت سره د سرکاري ودانیو په حفاظت او خوندي ساتلو کې مهم رول لوبوي، خو دغه پالیسي بیا د افغانستان د جګړې د یو دوامدار حل په لټولو کې سما نخکاري. موجوده پالیسي باید پر دې زیات کار وکړي چې څنګه په دغه هیواد کې د امنیت پر ځای کولو لپاره په نورو لارو کار وکړي، او تر ټولو مهمه دا چې څنګه طالبان د خبرو میز ته راولي، سولې ته یې اماده کړي او د دغه هیواد په بیا ودانۍ او بیا رغونې په کارونو کې برخه واخلي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو د اهمیت نه انکار نشي کېدی، خو د افغانستان غوندې حالاتو چیرته چې په کلونو کلونو د وسلوالو خلاف جګړه او عملیات روان دي او نړیوال اسکر هم په دغه هیواد کې موجود دي، نو باید د یوې تلپاتې سولې لپاره په نورو لارو هم کار وشي. د افغانستان تر واک لاندې د سولې یو داسې عمل د دغه هیواد د مسلې حل کېدای شي چې پکې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې موجودې وي، او د ټولو نظر او رایې ته یو شان اهمیت ورکول افغان ولس په کلونو اوږدې جګړې نه بهر راوستلی شي. ورځپاڼه لیکي د سولې په عمل کې د پاکستان رول هم باید له پامه ونه غورځول شي، ځکه چې دغه هیواد په وسلوالو ډلو کنټرول لري. پاکستان هم باید د حقانی او هغو ټولو وسلوالو خلاف سخت عملیات وکړي چې د دغه هیواد په خاوره موجود دي او له دغه ځایه په افغانستان کې بدامنی خوروي. امریکا باید د دې هر څه لپاره په پاکستان فشار واچوي چې څنګه به د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره خپل پوره رول لوبوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
دا مشال ریډیو اوریدونکو په روانه خبرونه کې درته اوس د باختر ستوري ونیس پروگرام اورو. دا خبرونه په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوالو د کور د سیډی نیز غونډي ریپورت ولرو، بیا به په پیښور کې د افغان کلتوري آتشي تر سوري لاندې د خپل وطن ګل وطن تر انوان لاندې د جوړې شوې مشاعري په اړه تاثرات په یو ریپورت کې وړاندې کړو، او په اخیره کې به سواد ته ولاړ شو او په یوې مشاعره کې به د شاعرانو کلامونو ته غوږ شو. لومړی ریپورت ترازو د لیکوالو کور په نوښت تیرونه د فرهنګي تجربو تبادله د فرهنګي خوځښتونو عروج او زوال د فرهنګونو ټکر له فرهنګي ارغل سره مبارزه ژبه او فرهنګ دوه ارزښتونه او یو شمیر نورو فرهنګي مسایلو په اړه یو غونډه جوړه کړې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. د لیکوالو کور په کوربتوب دغه غونډه تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې د لینکن مرکز کې جوړه شوې وه چې په لسګونو لیکوالو او د پوهنتون محصلینو پکې ګډون کړی و. د لیکوالو د کوربتوب په استازولۍ انجینر اباسین بهیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل غونډه یې په دې خاطر رابللې وه چې فرهنګي خنډونو باندې بحث وشي او حل لارې ورته ولټوي.
لیکوالو کور ویاړي چې نن د فرهنګي او ټولنیزو هڅو په دوام له قامي مبارز او مخکښ فرهنګي فعال پوهاند استاد محمد اسماعیل یون د تجربو مشاهدو او سپارښتنو د پریزنټیشن او پرانستی بحث کوربه دی. له درانه استاد یون مننه کوو چې له کابله یې دې ناستې ته تشریف راوړ. پلی پرلیمو او په هڅو یې برکت.
په دغه غونډه کې لیکوال او د کابل پوهنتون استاد پوهاند محمد اسماعیل یون له ګډونوالو سره خپلې تجربې او مشاهدی شریکې کړي، او د یو بحث په دوران کې د ګډونوالو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا چې په دغه غونډه کې کومو مسایلو ته پام اړول شوی و استاد محمد اسماعیل یونی راته وایي.
مثال د لیکدود یووالی، د ژبې د پرمختګ لارې چارې، د فرهنګي کلتوري یرغل د مخنیوي لپاره هلې ځلې، د فرهنګي ودې لپاره لارې چارې، او همدارنګه د حکومتونو د لیکوالو رول د فرهنګ په وده کې، او د ژبې د پرمختیا لپاره کوم عوامل او دلایل چې په کارو په دې ټولو باندې بحث وشو، او دی په دې بحث کې خپله دخیل و. نو کمې اندېښنې وړاندیزونه چې وو هغه په ډاګه مطرح شول، او یو بل سره په سلام مشوره وشوله. فکر کوم دا ډول ورکشاپونه
وقت ضرورت ده خپل دی لیکوالو ضرورت ده.
لیکوال او کرکتون کی امرولا امید مشال رادیو سره په خبرو کې یاد غونډه غټور او بلل وی ویل په غونډه کې چې کوم مسائل مطرح شول د لیکوالو او فرهنګیانو لپاره ډیر اړینو.
څنګه چې موږ ولیدل د ژبې په ارزښت، د ژبې په تکامل، د یوې ژبې په بقا او پایښت باندې کوم اوصاف باید فرهنګي شخصیت ولري، د فرهنګي بهیرونو په تعدد او زیاتوالي، د دوی په ګټو او زیانونو باندې فرهنګي اشخاص څنګه په سیاسي اشخاص واوړي، دا ټول هغه څه دي چې باید فرهنګیان ورسره آشنا وي، فرهنګیان په دې مسایلو باندې پوه وي. نو زه وایم چې که داسې سیمینارونه او کنفرانسونه لا زیات جوړ شي تر څو فرهنګیان خپل مسیر، خپل لاره وپیژني.
لیکوال او شاعر ډاکټر اسدالله خالص وایي پر ځای د چې د یو چان مانځغونډه جوړه شي، فرهنګي ټولنو ته پکار دي چې دغه شان علمي ناستې او سیمینارونه برابر کړي چې استادان به کې ځوان نسل سره خپلې تجربې شریکې کړي.
ما ډېر ځوانان ولیدل چې قلم او کتابچه لاس کې وو، خبرې یاداشتولې. دا په دې مفهوم چې دا خلک د زړه نه ناست دي. طبیعي خبره ده، دغه ژبه چې د ویونکي تر څنګ لیکونکی ونه لري، بیا کره لیکونکی ونه لري، هغه ژبه که نابوده نه شي ضعیفه کېږي. دغسې غونډې د دې په ځای چې یو څوک ونمانځل شي، خوشبختانه هماغه څوک چې کلونه کلونه یې خلکو ستاین غونډې کړي دي، هماغه نن راغلی دی خپلې دېرش کلنې تجربې د دې ګډونوالو سره شریکوي. او طبیعي خبره ده چې د دېرش کاله تجربې ډېر څه لري، او دغه ډېر څه کې که دغه ګډونوال لږ څه مواخلي دا به ډېره غټه خبره وي.
لیکوال او کره کتونکی محمد نعمان دوست هم وایي چې د بس ډېرې برخې ورته جالبې وي.
د بحث ځینې برخې داسې وي چې مثلا بعض کسان ته به لږ تکراري وي، ولې بعض کسان ته دا بیخي کاملا نه وي. استاد په ډېر مهارت باندې هغه شیان راټول کړي چې عملا موږ ورسره مخ یو. خصوصا زما دا یوه برخه ډېره زیاته خوښه، خصوصا څنګه دوه مطرح کسان په خپلو منځو کې رقابتونه کوي او بالاخره کوم ځای ته رسېږي، یا د هغې لپاره چې کوم د حل یا تجویز وړاندې کړي چې څنګه کولی سړی له دغه ناسالم رقابت نه ځان وباسي، دا زما لپاره ډېر مهم و.
د یادولو ده چې د لیکوالو کور تر دې وړاندې لومړی غونډه په ننګرهار کې د مینی مجلې د 15 کلن بهیر په تړاو جوړه کړې وه، او په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د ادبیاتو د استادانو پر مټ دغه شان علمي سیمینارونه جوړ کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په پېښور کې افغان کلتوري آتشي د خپل وطن ګل وطن تر عنوان لاندې یو مشاعره جوړه کړې وه. دغه مشاعرې ته زموږ همکار زبی مومند هم ورغلی و. اول ته یې د مشاعرې په اړه له خلکو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې پې تیار کړی دی.
خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د کډوالو بیرته ستنیدونکو آتشې په نوښت د خپل وطن ګل وطن تر سرلیک لاندې یوه ستره پښتو مشاعره وشوه چې ګڼ شمېر کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مشاعره د پنجشنبې په ورځ په پیښور کې د همدې آتشې په انګړ کې جوړه شوې وه چې لسګونو افغان کډوالو، د پوهنتونونو محصلینو او ګڼ شمېر پیښور میشتو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. دغه مشاعرې ګډونوال په ځانګړې توګه افغان کډوال خوښ ښکارېدل چې د کډوالۍ په کړکېچن ماحول او ترخو شېبو کورته دا ډول مشاعرې او غونډې جوړېږي. د یاد مشاعرې یو افغان ګډونوال بریالي میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې همدې ټکو ته اشاره وکړه او ویې ویل
داسې غونډې د سړي احساسات او جذبات دا هم سره راژوندي کوي، او د هغه پریشانۍ او هغه د خفګان لمهم چې دی په خوشحالو بدلوي. کډوالي ټول پریشانی ده او خفګان دی، نو دا په همدې خاطر چې اصول هم دلته په خوشحالي تېرې شي سره او د خپلو دغه وطنوالو سره د نږدې نه سره وګوري او د یو د بل غم او درد نه سره خبر شي. دغسې غونډې دا شی پخوا د دې پخوا کې چې د احساسات او د افکارو ترجمانی کوي، نو د یو بل د درد او د خوشحالۍ او د خفګانونو هم سره سړی خبرې.
په پېښور کې افغان وکیل تجار میرویس یوسفزی هم دا مشاعره ستا یو ټینګار کوي چې دا ډول غونډې او مشاعرې له وطن سره د کډوالو مینه او د بیرته ستنېدو روحیه ژوندۍ ساتي، او همدا شان د لرو او بر پښتنو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لامل ګرځي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سې مشاعرو جوړول زمونږ افغان مهاجرینو ورونو هغه روحیه چې د وطن د ستنېدو لپاره د هغه ژوندۍ ساتل کیږي، او دغه سې مشاعرې دغه سې غونډې چې دا ډېرې ګټورې او ډېر مثبتې پایلې لري. واړو خواوو پښتنو کوم شاعران چې دلته نن راغلي وو، د دې د دغه ناسته د دواړو خواوو په روابطو باندې ډېر مثبت اغېز لري.
په پیښور کې د افغان کډوالو د اتشې مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي د دې ډول پروګرامونو له جوړولو مقصد دا دی چې د افغان کډوالو او د اتشې د چارواکو ترمنځ هماهنګي جوړوي او د هغوی مشکلاتو ته لاسرسی وشي. ښاغلی جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې همداشان وویل چې د کډوالو ترمنځ د خپل کلتور او فرهنګ د ژوندي ساتلو لپاره به د دې ډول پروګرامونو لړۍ جاري وساتي.
مهاجرت داسې یو پدیده ده چې د وطن نه یو سړی یو مهاجر لرې وي، د هغه پروګرامونه چې هلته فرهنګي پروګرامونه وي، همدارنګه نور پروګرامونه وي چې هغه زموږ فرهنګ وي، هغې نه مهاجرین یا زلمیان چې دلته دي هغه ټول بې برخې زموږ فرهنګ، زموږ اقدار دي، زموږ ارزښتونه دي، خپل ارزښتونه او خپل اقدار خپل راتلونکي نسل ته، او همدارنګه کوم مهاجرین چې دې موضوعنه دلته د دغه فرهنګي پروګرامونه بې برخې دي، دا ورته دلته جوړول پکار دي تر اوسه اندازې پورې د بجیریان لري.
دا یادونه ورده چې د مشاعرې په پای کې د موسیقۍ بنډار هم ترسره شو چې د لروبر پښتنو ځوانانو پکې ملي نغمو ته تړنه وکړل او ستنې وغورځولې.
باختر ستوري ګرانو مینوالو، اوس سواد تزو او زموږ له همکار نیاز احمد خان نه دی وی مشاعری رپورت ته وکیږو.
سواد منګور کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې جوړ کړی شوی مشاعره کې د سواد، بونیر، شنګلې او پیخور څخه راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. دغه مشاعره چې اوریدو ته زیاتره د انګریزي سکول زده کوونکي ورغلي ول، په پښتو ژبې شاعرانو ته خداد ورکړو. مشاعرې ته پروفیسر اباسین یوسفزی خپل کلام کې وویل،
وزر چې د نوی نو الوت په کم هنر کړي، دا لوړې سردارې به په کم ډول باندې سر کړي، چې ژبه دی وی خواره نو په خپل به خوارېږي، ولسا زه شاعر یم ما په وخت باندې خبر کړي.
د غرنګا د مینګور سره تعلق لرونکي شاعر زپر علي ناز د مقیم مناسبت سره خپل کلام وړاندې کړو.
د حسن د خپلاو د سپرلی په تود موسم کې زمونږ د پیک پیک رنگونو د خیال دی، مونږ ځان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو، منظان ورته حلال کو خو بس سب ورته وایو، د خلکو دی خبرو نیتونو ته دی خیال دی.
د مینې یم د شر او شور نه یم، د لیوانو سترګو د زور نه یم، او زه د جانان په تکل وته یم، زه د جانان په تکل وته یم، جانان چې راشي زه به کور نه یم.
مشاعره کې ځی شاعرانو نظمونه هم ویل چې پکې د بریکور سره تعلق لرونکي عوامي شاعر نسیم علي خپل نظم کې د سکول وخت یاد کړو.
نہ ہم دا استادان ہم بخوخ دا ہیڈ ماسٹر وما، زبا منے ڈر وما، زبا منے ڈر وما، اے مستو ہوا گر نوم، زکب زہیر نوم، زدیوں پیرڈ نبا، چرتا غیر حاضر نوم، نو ہر اورن حاضر بدخ پل کلاس پر رجسٹر وما، زبا منے ڈر وما، زبا منے ڈر وما.
مشاعرے کے سکول معشومان خپل کلامونه هم وړاندې کړل چې پکې شهاب شاهین دام جدالی صاحب مور نظم په ترنم کې اوه.
د شفقت او انتها دا زمامو مړ وجود لار می سادا زمامو، د دنیا غم زتا لرا پیدا يم، زما غم لرا پیدا دا زما مور، مړ وجود لار می سادا زما مور.
لائٹ کیمرا ایکشن.
په مشاعره کې زده کوونکو مزاحیه خاکی هم وړاندې کړې، دې تر څنګه د موسیقۍ تابعیا پکې هم کړی شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و، تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
د سولې پر لور.
یو ناسا بدرز شو بس دغه مړی مراده وستمال ته دومره پراته
ولی زړه چوجه ولی بیا ته
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري